اوریدونکو ستړي مشه یواره بیا مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه لرو، خو تر ټولو اول به ځان خبر کو د نجیب امیر نه چې دی وخت د سات تازه خبرونه وړاندې کوي.
د سات د خبرونو سرچکی دادی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا د حکومت خلاف د بندیزونو لګولو پریکړه کړې. د پاکستان استخباراتي ادارې د سی آی ای نه غوښتنه کړې چې پاکستان کې د خپلو کارکونکو تفصیل دې ورته وسپاري. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیپلز پارټۍ د نهو وزیرانو د لرې کولو رسمي لیک گورنر لطیف کو ساته لیږلی او د امریکا ډیسکوري فضائي بیړۍ نړیوال فضائي مرکز ته د یو روبوټ سره رسیدلی. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو ګډه پریکړه کې د لیبیا د ولسمشر معمر قذافي دغه په نږدې ملګرو او د کورنۍ په غړو د بندیزونو لګولو پریکړه وکړه. دا قرارداد په قذافي دغه په نږدې ملګرو او د کورنۍ په غړو په سفر کولو د بندیز لګولو او د غوی د شتمنیو د کنګل کولو غوښتنه کوي. همدارنګه د قرارداد لمخې د جرمونو په نړیوال عدالت هم غک شوی چې د لیبیا د حکومت خلاف د مظاهره کوونکو خلکو حال دی واخلي او د ولسی خلکو وژن کې دی محاکمه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رئیس په دی اړوي
When atrocities are committed against innocents, the international community must speak with one voice, and today it has.
کله چې په معصوم او انسانانو ظلمونه وشي، نړیواله ټولنه باید په یو خوله ورته ځواب ووایي، او نن هم داسې وشول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د لیبیا سرغړونې وغندلې، او دا د لیبیا حکومت ته یو واضح پیغام دی چې د خلکو وژل دې بند کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په عارضي توګه د لیبیا په سرخار ترابلس کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل سفارت تړلی دی. برتانیا وایي دوی په یو ځانګړې کرایه شوې الوتکه کې د خپل سفارت عمله د ترابلس نه هیواد ته رسولې ده. بل پلو کینیډا هم اعلان کړی چې دوی په لیبیا کې خپل سفارت تړلی، د لیبیا د وروستیو ناامنیو له امله له دغه ځایه بهرنیان خپلو هیوادونو ته ستنېږي. د پیښور پولیسو د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر کسان د هزار خوانې، بډبیرې، پشتخرې او نورو چار چاپېره سیمونه نیولې دي. د پولیسو یو ځایي مشر فضل مولا چې نن د اتوار په ورځې خبریالانو سره خبرې کولې، دا دعوی وکړه چې لسګونه کسانې نیولې چې پرې شک کېږي د نیټو لپاره په دربس یا کرایه شوو لاریو ټینکرونو یې بریدونه کړي. فضل مولا وایي د نیولو شوو کسانو نه پلټنې روانې دي، او ضرب عدالت او رسنیو ته دغه کسان مخامخ کړی شي. په پیښور کې وخت نا وخت ته هغه لاره یو ټینکرونه د وسلوالو لخوا په نخه کیږي چې افغانستان کې میش نړیوالو ځواکونو ته تیل او خوراکي مواد لیږدوي. ریپورټونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د چارواکو سره تماس نیولې، او دا غوښتنه یې د غوښتنه کړې چې پاکستان کې د کارکونکو خپلو کسانو په اړه د ورته معلومات ورکړي. ریپورټونه وایي په دې اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د CIA د مشر لیوین پینټا ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرې شوې دي. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو ریپورټ کې وایي پاکستان روسه لاغي د غوښتنه د امریکا نه کړې چې یو امریکایي وګړی ریمانډیویس په لاهور کې د دوو پاکستانیانو د وژل کېدو په تور ونیول شو. بل پلو یو بل امریکایي کس ایرن مارک هیون په خبر کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په 14 ورځني جسماني ریمانډ جیل ته ولېږل شو. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د کابینې نه د پاکستان د پیپلز پارټۍ د نهو وزیرانو د لرې کولو په مقصد گورنر سردار لطیف کو ساته یو رسمي لیک لیږلی دی. دا لیک د خالی په ورځ ناوخته لیږل شوی چې ورکی د پیپلز پارټۍ سره د تعلق لرونکو 1400 پارلماني سکرتارانو د لرې کولو غوښتنه هم شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوري. تازه رپورټونه وایي د نیوزیلند په وروستۍ زلزله کې د وژلو شوو کسانو شمېره 1550 ته لوړه شوې ده. د نیوزیلند ژغورونکي ډلې په کرایست چرچ ښار کې د پریوتو ودانیو لاندې د ایسارو خلکو په لټون بوختې دي، خو د خالی په ورځ د زلزلې تازه ټکانونه د مرستندوی ډلې هسې ټکنې کړې. د نیوزیلند په وروستۍ زلزله چې 15 ورځې وړاندې شوې ده، څه ناڅه 200 کسان ویل کېږي چې لا هم ورک دي، او ګمان کېږي چې د پریوتو ودانیو د خاورو خزلو لاندې به ایسار پاتې وي. د امریکا یو فضائی بیړۍ ډیسکوري د خپل الوتنې په وروستي پړاو کې نړیوال فضائی سټیشن ته رسیدلې ده. د ډیسکوري بیړۍ سره یو بل خونه هم وصل ده چې په دایمي ډول به نړیوال فضائی مرکز سره وتړل شي، او همدارنګ په اول وار د انسان یو همشکله روبوټ هم فضا ته د الوت لپاره رسول شوی دی. په بیړۍ کې ټول 12 کسان سپاره دي چې د امریکا، روسیې او اټلی سره یې تعلق دی. وروستۍ خبر د کرکټ لنډه. د پاکستان د کرکټ د ټیم کپتان شاهد افریدی د خالی په ورځ د سریلانکا سلور لوبغاړي وسوځول. په دې کار سره هغه نه یوازې د دې لوبې د غوره لوبغاړي انعام وګاټه، بلکې دا ویاړ هم ترلاسه کړ چې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 300 لوبغاړي وسوځوي. پاکستان د کرکټ په روان نړیوال کپ کې پرون سریلانکا ته په 11 منډو ماتې ورکړه. نن به د کرکټ په ورلد کپ کې د هندوستان او انګلستان ترمنځ د هندوستان په بنگلور ښار کې مقابله د نه دوه غنټې وروسته پیل شي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې زموږ همکار نجیب امر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره د ریپورتونه هم شته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا باندې د بندیزونو لګولو ملاتړ کړی دی. پری رپورټ لرو. تیر شپه د پاکستان ټیم د کرکټ نړیوال کپ په میچ کې سریلانکا ته په 11 منډو ماتې ورکړه. پر دې په ملک کې د کرکټ مینوالو خوشحالي منځلې.
پاکستان میچ وګټو خوشحالي په دې باندې چې وی ګټله.
په کوټه کې یو کس د زده کوونکو لپاره د هاسټل یو شخصي پروژه شروع کړې چې د تیرو دریو کلونو نه کار کوي. د دې هاسټل د سہولتونو په اړه په هاسټل کې یو زده کوونکی وایي:
ډیر مطمئن یم دلته. هاسټل کې کوم سہولیات دلته موجود دي؟ په دې کې کانا، پینا، رایش، دوبی، ایرکټین. دا پابندیانې دي چې بغیر اجازه بار نشي وتلی. سګریټ نوشي نشته.
د پښتنو په سیمه کې خلک زیارتونو ته ولي زي. په کوټه کې یو کس وایي:
دې ته خلک راځي وای دا غوندې ش زیارت ته سوالي ده. بس خلک ورځي او امید وروړي او ارمان وروړي. بس شپې له تبرې شپه کوي ستار سره پورت سي وای شپې مخه بولو تا کوم امید کوم هغه سي وغاز ما حاصل شو.
دا او نو ډیر څه په مشال ریډیو کې اوریدل مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لیبیا د ولسمشر معمر قدافی پر ضد په ګډه د بندیزونو یو قرارداد وړاندې کړی. د قرارداد له مخې په قدافی د هغه په نږدې ملګرو او د کورنۍ په غړو به په سفر کولو بندیزونه لګولی شي او اساسي به یې کنګل شي. دا قرارداد د جرمونو په نړیوال عدالت هم غږ کوي چې د حکومت ضد مزاحمتیانو حال دی واخلي او د ولسي خلکو د وژنې لپاره دې په ککړ کسانو قانوني کاروایي وکړي. د ملګرو ملتونو دغه دریز له هغه وروسته مخې ته راغلی کله چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ښاغلي قدافی نه د واک پریښودلو غوښتنه وکړه. دغه حالاتو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ کتنه کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 واړه غړو د یک شنبه په ورځ په یو خوله د لیبیا پر ضد د دې بندیزونو ملاتړ وکړي. د امریکا، برتانیې، فرانس او جرمني په پلوي راوړل شوی پریکړه لیک له مخې د لیبیا صدر معمر قذافی د ده په کورنۍ او په نږدې ملګرو باندې د سفر کولو بندیز او د دوی د شتمنۍ کنګل کولو ګامونه اخیستل شوي دي. د پریکړه لیک له مخې په هیواد کې د تشدد تازه پیښو ته په پام سره پر لیبیا باندې د وسلو خرڅولو بندیز دی او د دې ترڅنګ به د دوی پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته مقدمه لیږل کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپل وینا کې د دې سازمان سیکرټری جنرال بان کی مونول چې په لیبیا کې تر اوسه زر کسان وژل شوی دي او د دې په وینا هلته د خلکو د بیکوره کېدو او د خوراکي توکو د کمښت اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د شاغلي بان کی مون په وینا تر اوسه پورې 22,000 کسان تیونس او 15,000 مصر ته کډه شوي دي. د دې په خبره اوس هم هلته ډیر ځای خلک او بهرنی مزدوران ایثار پاتې دي او محفوظ ځایونو ته په تلو کې ناکامه شوي دي. بان کی مون وویل چې په داسې حالاتو کې ضرورت دی خبرې دی چې د لیبیا، ګوانډي او اروپایي هیوادونه لیبیایي خلکو لپاره خپل سرحدونه پرانستی وساتی. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مرستیال استازي ابراهیم داباشي چې د کرنل کذابی څخه د شلون اعلان کړی وو وویل چې بندیزونه به د هغو خلکو اخلاقي ملاتړ وکړي چې د کرنل کذابی پر ضد مزاحمت کوي. د ده په وینا بندیزونه به د یو فاشیست حکومت په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي چې اوس هم په ترابلس کې واکمن دی. بلخوا هلته له لیبیا څخه رپورټونه وایي چې د یک شنبې په ورځ په پلازمینه ترابلس کې نسبتا خاموشي وه. دوکانونه خلاص وو او د کرنل قذافي ملاتړو د ښار په مرکز کې گشت کولی، خو د ښار د باندې د کرنل قذافي مخالفونو په سیمه خپل کنټرول نور هم مضبوط کړی او د مزاحمت کوونکو جوړې شوې کمیټیانې د ښار د انتظام چلولو او خلکو ته د بنیادي اسانتیاو رسولو کې مصروفه دي. داسې رپورټونه دي چې په زاویا او مصراتا شارونو کې یاغیان له فوج سره په جګړه کې شکیل دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ په رپورت کې واورېدل چې امریکا او ملګرو ملتونو د لیبیا د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په دې ترڅ کې امریکا او ولسمشر باراک اوباما یو حکومتي حکمنامه لاسلیک کړي چې لامل به د ښاغلي قذافي د خاغلی قذافی د حکومت هغه ټوله مالی اساسه کنګل شي چې نړیوالو ادارو او یا په امریکا کې دي. په دې اړه رویټرز خبری ایجنسی د ګام سره تړلې د یو سو پښتنو ځوابونو په اړه لیکلي دي دا چې امریکا به دا فیصله څنګه عملی کوي. په دې رپورت کې به واورو. رویټرز خبری ایجنسی په دې ترڅ کې ډومبه پښتنه کوي چې آیا د امریکا د خزانه وزارت د هغوی سره پرتی د لیبیا اساسه کنګل کول شي او کنه. په جواب کې خبری ایجنسی لیکي چې د حکومتي امر په لیبیا بندیزونو لګولو ته لار هواره کړه. داسې ډېرې حکمنامې د هغه حکومتونو پر خلاف استعمالیږي پرچا دا تور وي چې په ولس زور زیاتې کوي. دغه راز د اټومي وسلو په خورېدنې، د مخادره موادو د قاچاقو او د ترهګرو ډلو سره مالی مرستې کولو باندې هم د حکومنامې لاله بندیزونه لګول کیږي. دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه حکمنامه سرنګه عملی کولی شي، په جواب کې خبری ایجنسی رویټرز لیکي چې دغه امر یې د حالاتو او د خطر د کچې جاج اخیستلو په بنیاد کړي او د دغه حکم کولو اختیارات ورته ناکامي او د بهرني بیړني حالاتو په اړه د یو قانون یا اکټ لارې ترلاسه دي. بیا د دغه حکمنامې پترس کې د هغه هیواد سره راکړه ورکړه بند شي په چاچې بندیزونه لګېدلی وي. د دې ترڅنګ کچره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو هیواد بندیز لګول غواړي، نو باراک اوباما دغه بندیزونه پلي کولو لپاره سرکاري حکمنامه جاری کولی شي. یوه بله پوښتنه چې دغه مالی بندیزونه په کومه طریقه کار کوي، په اړه خبری ایجنسی لیکي چې یو وارې دغه امر وشي نو د خزانه د وزارت د بهرني اساسو د سارنې څنګه د هغه خلکو، کمپنیو یا د ادارو نمونه څرګند کړي چې د نښه شوي هیواد سره کوم قسمه تړاو لري. د دغه نمونو یو فهرست جوړ شي چې بیا ورسره امریکایي وګړي د هر قسمه راکړې ورکړې نه ډډه کوي او په امریکا کې یې ټولې اساسې کنګل شي. دا پوښتنه چې دغه مالی بندیزونه څومره اغیزناک وي، په جواب کې خبری ایجنسی لیکي چې د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په مخه نیولو کې دا بندیزونه نتیجه ورکوونکي وي، خو دا نه ده واضحه چې آیا د حکومتونو په تګلاره یا په عمل کې کوم بدلون راوستلی شي. د مثال په توګه، که څه هم د ایران د اټومي پروګرام په ترڅ کې پر دې هیواد بندیزونه لګول شوي چې د ایران په اقتصاد یې اغیز کړي، خو د خبری ایجنسی په خبره د دې ثبوتونه ډېر کم دي چې آیا د تهران پر اټومي پروګرام یې څه اثر کړي. بلخوا ډېر خلک وایي چې په لیبیا د امریکایي بندیزونو له امله ولسمشر قذافي د خپل هیواد اټومي پروګرام پرېښودلو ته مجبور کړ. دغه بندیزونه بیا په 2004 کال کې پورته شو. د نورو پښتنو ترڅنګ یوه بله پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا حکومت د عدالتي کاروایۍ له لارې د لیبیا اساسو باندې قبضه کولی شي که نه. په جواب کې خبری ایجنسی رویټرز لیکي چې د امریکا د انصاف عدالت داسې کولی شي دوی په ناجایزه توګه ترلاسه شوي جایداد، پیسې او دا ډول داسې اساسې نیولو لپاره په فیډرل کورټ کې اپیل کولی شي، خو په دې پروسه کې کافي وخت لګي. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوره. اوس هم د لیبیا په اړه یو بل رپورټ. که په تیونس او مصر کې اصلاحات راتلی شي نو ولې په لیبیا کې دا کار نشي کېدی چې د دې هیوادونو په منځ کې پروت هیواد دی؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په لیبیا کې د قبایلي جوړښت په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې قبایلي جوړښت په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې سبب کېدی شي. دا رپورټ درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
څو اونۍ وړاندې چې د احتجاجونو لړۍ د لیبیا په ګاونډیو هیوادونو کې حکومتونه رانسکور کړل، نو ډېرو خلکو به دا وړاندوینه کړې وي چې په دې هیواد کې به هم په پراخه کچه پاسون رامنځته سي. خو په لیبیا کې تر دې وړاندې هم خلک راپاسېدلی وو، خو ولسمشر معمر قذافي به په ډیره هوښیارتیا د تیلو د شتمنیو په پیسو د خلکو ستونزې هوارې کړې او خپل واک ته به دوام ورکړ. ولسمشر معمر قذافي د تیونس او مصر د پخوانی ولسمشرانو لکه زین العابدین بن علي او حسنی مبارک برعکس په لیبیا کې قبایلي اتحادونه جوړ کړي وو چې د نوموړي د لسیزو د واکمنۍ سبب دي. په قاهره کې د الاهرام په نامه د سیاسي او ستراتیژیکي څېړنیز مرکز یو څېړونکی زید عقل وای، هغه قبایلي جوړس چې ولسمشر معمر قذافي د قبایلي مشرانو په مرسته د عصري کونې کمپرستۍ او د پرمختګ لاره وهلی وو، هغه اوس د نوموړي پر ضد ښکاري.
The tribal composition seems to be turning against Muammar al-Qaddafi right now.
دا سیخکاری چې په لیبیا کې قبایلی جوړښت اوس د ولسمشر معمر قذافي پر ضد دی او هغه د دې قبایلو ترمنځ د خبرو اترو پلویان دي. په دې هیواد کې ژور قبایلی اختلافات لا مخې ته نه دی راغلي، کوم چې په اوس مهال کې د دې هیواد لپاره یو خنخه ده.
ځینې لوی قبیلو لکه ورفلاح اوس د ولسمشر معمر قذافي مخالفت پیل کړی دی. په 1993 کال کې د دې قبیلې ځینې غړو د معمر قذافي پر ضد د کودتا هڅه کړې وه چې په ډېره ظالمانه توګه ځپل شوي وو. د دې قبیلې لخوا د حکومت پر ضد د مظاهره چانو د ملاتړ پریکړه د رژیم لپاره یو ستر چیلنج وو. د میغارا په نامه یو بل قبیله داسې ده چې د رژیم ملاتړ یې درلودلی دی او غړی د هیواد په امنیتي ادارو او انقلابي کمیټې کې دی. د دې قبیلې غړي تر اوسه پورې د ولسمشر معمر قذافي وفادار دي. په لیبیا کې شاوخوا 15 لکه توارکین هم میش دي چې د هغوی بیا خپله قبایلي پیژندګلوي ده. له چاډ او نایجیریا څخه لیبیا ته د وسلوالو ځواکونو په انتقال کې د دې خلکو رول د ولسمشر قذافي لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي، خو د ولسمشر قذافي لپاره یو هیله دا ده چې هغه د خپلې قبیلې قذافه چې غړي په امنیتي او هوایي ځواکونو کې دي ملاتړ له لاسه نه دی ورکړی او نوموړی د هغوی ملاتړ ځکه کوي چې د اوسني پاتسون مخه پرې ونیسي. د څېړونکو په وینا که چیرې ولسمشر معمر قذافي د پاتسونونو د مخنیولو لپاره د پوځي ځواکونو د استعمال تګلارې ته دوام ورکړي، نو امکان لري چې په دې هیواد کې د قبایلو ترمنځ اختلاف نور هم زیات شي. د قاهرې د الاهرام په نامه د سیاسي او ستراتیژیکي څېړنیز مرکز مشر جمال عبدالجواد د لیبیا په اړه ډیرا ویرونکې وړاندوینه کوي.
دا ښکاري چې لیبیا به د کورنۍ جګړې په لور ولاړه شي. دا به هغې جګړې ته ورته وي چې د چاډ، نایجیریا او سودان په شان هېوادونو کې د ځواکونو په بڼه کې څو کال وړاندې لیدل شوي وو.
جمال عبدالجواد زیاتوی چې د ولسمشر معمر قذافي په اړه د مشهور و چې د به په گاونډي هوادونو کې د کورنۍ جګړو له بیلابیل لارو مالی مرسته کوله، او اوس د هغه او د هغه د زوی سیف الاسلام قذافي له دې وروستیو بیانونو څخه داسې ښکاري چې دوی اوس په خپل هیواد کې هم هغه سي ځینې تګلاري پلي کول غواړي. جمال عبدالجواد وای چې په لیبیا کې د ډیرو خلکو له محافظه‌کارو او منځلارو اسلامي ډلو سره نږدې اړیکې دي. د هغه په خبره په دې هیواد کې اسلامي ډلې هغه کا سخت دریځ دي او که منځلارې، د لیبیا د راتلونکي لپاره یې رول ډیر مهم دی، هغه ځکه چې په دې هیواد کې همدغه ډلې دي چې منظمې دي.
او ریدونکو، تاسو د لیبیا د قبایلی جوړخ په اړه زموږ د همکار بوریوال کاکر نه دا رپورت واوریدل. خواو شادونی می میاشتې وړاندې په تیونس کې د حکومت پر ضد د احتجاج پیل شوی لړۍ اوس تر لیبیا رسیدلې ده. په دې ترڅ کې په تیونس او مصر کې د حکومتونو د رانسکورېدلو په بڼه لوی بدلونونه رامنځته شوي وو. رویټرز خبري ایجنسی په منځني ختیځ او د شمالي افریقې په هیوادونو کې د اوسني پاسون په اړه پر تازه معلوماتو یو رپورت خپور کړی دی. زموږ هم کاربوریوال کاکر د دې رپورت غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبري ایجنسی په خپل دې رپورت کې په نه هوي وادونو کې د احتجاج لړۍ تکتنه کړې ده. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ چې کله په لیبیا کې امنیتي ځواکونو د حکومت پر ضد راوتلو مظاهره چانو ډزې وکړې، نو دا امکان شته چې په دې ترڅ کې به یو شمېر کسان وژل شوي وي. دا تشدد له هغه وروسته رامنځته شو چې کله د ولسمشر معمر قذافي مخالفینو د بنغازی له شار وروسته د لیبیا پلازمینې تریپولی ته نږدې پر یو شمیر کلیو قبضه وکړه. په لیبیا کې تاوتریخوالی نړۍ له دې کبله اندېښمنه کړې ده چې دغه هیواد د نړۍ 2% تیل پیدا کوي. یاغیان ویلي چې دوی د هیواد په ختیځ کې د تیلو شاوخوا ټولې زیرمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. تر دې وړاندې په یمن کې قهرېدلو مظاهره چانو د ولسمشر علي عبدالله صالح د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړی و چې پکې یو کس مړ او 25 نور ټپیان سو. حکومت مخالفه مظاهره چانو د خپلو شعارونو په ترڅ کې د حکومت د نسکورولو غوښتنه وکړه. علي عبدالله صالح وایي په 2014 کال کې به خپل دنده پرېږدي او په پارلماني قانون کې به اصلاحات رامنځته کوي. هلته په بحران کې هم داشان مظاهرې شوې دي. رویټرز خبري ایجنس لیکي چې د بحران په پلازمینه کې په زرګونو کسانو د جمعې په ورځ لاریون وکړ چې له هغو اوو کسانو سره غمرازي وشي چې تیر اونۍ د حکومت پر ضد د احتجاج په ترڅ کې وژل شوي وو. د پلازمینې مانامه په پرل سکوایر کې له هغه وروسته مظاهره چانو پړه اچولی چې د فروری پر 1 نیټه شاوخوا 10,000 کسانو د دې لپاره راغونډ سوي وو چې په دې هیواد کې په واک کې د برخې غوښتنه وکړي. دا احتجاج د هغو سنی واکمنو پر ضد دی چې په اړه یې لویدیځ فکر کوي چې د شیا ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره د دوی شتون ضروري دی. په دې ټاپو کې د امریکا 5مه بحري بیړۍ ولاړه ده. الجیریا هم د احتجاج له دې لړۍ څخه بچ پاتې نه سوه. د دې هیواد ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیکا هڅه کوي چې د اپوزیشن لخوا د احتجاج د راغوښتلو مخه ونیسي. هغه ژمنه کړې ده چې په سیاسي ازادي کې به پراخوالی راولي، د خوراکي توکو قیمتونه به کموي او د روزګار د نورو موقعو د پیدا کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. ولسمشر عبدالعزیز په یو بل فرمان کې بیړنۍ حالت پای ته رسولی چې د تیر 5 په ورځ اعلان شوی و، خو هغه ویلي چې پر لاریونونو به لګول شوی بندیز لا پر ځای پاتې وي. پرون په عراق کې هم خلکو د جمعې ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله. په زرګونه کسانو د درغلیو او کمزورو بنسټیزو اسانتیاو پر ضد لاریونونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 10 تنه ووژل سو. مظاهره چانو پر حکومتي ودانیو او امنیتي ځواکونو د برید کولو هڅه وکړه چې د تیتو پرک کولو لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې. د عراق حکومت یو شمېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې د اقتصاد په اړه د خلکو غوسه سړه کړي. په عربي نړۍ کې د ولسي پاڅون یوه کامیابه بڼه په مصر کې ولیدل سوه، چیرې چې په زرګونه مظاهره چانو تر پرله پسې احتجاجونو وروسته د ولسمشر حسنی مبارک 2.5 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. حسنی مبارک واک پوځ ته پرېښود او پوځي واکمنو له مصري ولس سره ژمنه کړې ده چې انتخابات به په شپږو میاشتو کې دننه ترسره کوي او د حسنی مبارک دوره به بیا تکرار نسی. څنګه څنګه چې په عربي هیوادونو کې احتجاج پراخېدی، هلته په ایران کې هم د حکومت ضد ګوندونو احتجاج وکړ. په دې هیواد کې چارواکو د اپوزیشن د مشر مهدی کروبی زوی له هغه وروسته ونیو چې د نوموړي پلویان په تیر یو کال کې په لومړي ځل د احتجاج لپاره کوڅو ته راووتل. په اردن کې هم احتجاج سیاسي بدلونونه راوستي دي. د دې هیواد ولسمشر شاه عبدالله د فروری پر 9 نیټه په داسې نوي حکومت کې سوګند پورته کړ چې یو پخوانی پوځي جنرال یې مشري کوي. پر قبایلي او مذهبي کسانو مشتمل اپوزیشن په دې هیواد کې د داسې قانوني بادشاهۍ پر لور د تګ غوښتنه کړې ده چې پکې د بادشاه یا واکمن اختیارات محدود وي. په عربي نړۍ کې د ولسي پاڅون بنیاد تیونس کښې شود، چیرې چې مظاهره چانو حکومت رانسکور کړ. د دې هیواد په منځنیو سیمو کې په سلګونه زره کسانو د دې لپاره احتجاج ته راوتي وو او د وزیر اعظم محمد غنوچي د استعفا غوښتنه یې کوله، څوک چې د پخواني ولسمشر زین العابدین نږدې ملګری دی. د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي له ګوښه کېدو وروسته په لنډمهاله حکومت کې هم یو شمېر بدلونونه رامنځته کړل شوي دي، خو وزیر اعظم محمد غنوچي چې تر اوسه لا په واک کې دی، د هغه وجه د ځینې کسانو په وینا دا ده چې هغه د دې هیواد په معاملاتو ښه پوهېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره اکونومیست مجله لیکي په عربي نړۍ کې د حکومتونو خلاف د خلکو مظاهرو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د تیلو په پیداوار او کاروبار هم ژور اثرات غورځولي. تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
اکانومیست مجله لیکي د منځني ختیځ او شمالي افریقا په یو شمېر ملکونو کې د ولسی پاسون او حکومتونو د بدلون له وجې د تیلو په کاروبار هم بد اثرات وغورځېدل. دغه ټوله سیمه چې 15% د نړۍ تیل پیدا کوي، لیبیا چې دا وخت پکې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي، د نړۍ د ورځني 80 میلیونه بیرله تیلو 1.5 میلیونه بیرله تیل پیدا کوي، او په دغه هیواد کې د مظاهرو د پیل کېدو سره سم ځینې بهر ملکی کمپنیانو د تیلو پیداوار بند کړلو. په لیبیا کې د ډیوچ بینک یو کارکوونکی ایډم سیمنس کی وای د تیلو په پیداوار او قیمتونو نه یوازې د روانو حالاتو له وجې اثرات وغورځېدل، بلکې په راروان وخت کې به هم د تیلو بیې متاثر کیږي. د تیلو په مارکیټونو داسې حالات ډیر بد اثرات غورځوي. د حسن مبارک د واکا لري کېدل او بیا په لیبیا، بحرین، ایران، یمن او الجیریا کې مظاهرې پیل کېدلو د تیلو په قیمتونو کې 40% زیاتوالی راوستو. په موجوده وخت کې بی یقیني او ناکراری د تیلو په قیمتونو او پیداوار ډیر زر اثرات غورځوي، ځکه چې د نړۍ مارکیټونه د یو بل سره تړلي دي. د تیلو پیدا کوونکو ملکونو پیداوار چې د 1900 لسیزه کې 50% وو، اوس دغه پیداوار 60% ته غورځېدلی دی. په موجوده حالاتو کې مارکیټونه د سختو حالاتو سره وړاندې دي، او په راروان وخت کې هم څه نشي ویل کېدی چې په عرب هیوادونو کې ناکراره حالات به تیل او د دې سره په کار روزګار څه اثرات غورځوي. بحرین چې یو وړوکی ملک دی، خو د جغرافي په لحاظ ډېر مهم رول لوبوي، او په بحرین کې د حالاتو خرابېدل به په ګاونډي هیوادونو هم ډېر ژور اثرات وغورځوي. په دغو کې یو سعودي عرب هم دی چې د بحرین په مظاهرو سخت اندېښمن ښکاري، او دا شان د سعودي عرب مشرقي صوبې چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسېږي او د تیلو کارخانې هم پکې زیاتې دي، امکان لری د بحرین د شیعه مسلمانانو په رنګ د خپلو سنی حکمرانانو پر ضد راپاسي. او همدا یو وجه ده چې په روانه اونۍ کې د سعودي عرب بادشاه د 6.5 بلیون ډالرو یو شمیر د ولسی خیر ښېګړې منصوبې اعلان کړې. که څه هم په عرب هیوادونو کې بې یقیني او ناکراره حالت لږې مودې وي، خو د دغې اثرات به په تیلو د دې په پیداوار او قیمتونو تر اوږدې مودې پورې اثرات وغورځوي.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال ریډیو اورې. دی اکونومیست مجلې په خپل مقاله کې لیکي چې په پاکستان او کینیډا کې لراغلو سیلاونو او په چین کې د وچکالۍ وروسته په نړۍ کې د غلې دانې بیې لوړې شوې دي. په مقاله کې راغلي چې که دا حالت دوام وکړي نو په دنیا کې به د ولګې تیرونکو خلکو شمیر ډېر زیات شي. د مقالې غټکی بشیر ګواختر اوروي.
اکانومیست مجله لیکي چې له یوې اوږدې مودې وروسته په نړۍ کې د غلې دانې بیې ډېرې زیاتې شوې دي، چې که په چین کې وچکالي دوام وکړي او هغوی خپل غنم د ځان سره وساتي نو دا نرخونه به نور هم پسې لوړ شي. په مقاله کې راغلی چې په روس او ارجنټینا کې وچکالي، په پاکستان او کینیډا کې د سیلابونو راتګ، او د ځینو ملکونو لخوا د غلې په بهر ته لیږلو پابندي ځینې هغه لاملونه دي چې له وجې د غلې دانې بیې لوړې شوې دي. مجله زیاتوي چې که څه هم د چین او هند آبادي ډېره زیاته ده، خو دا هیوادونه د خوراکي توکو کمولو ته کوم ګواښ نه پېښوي، ځکه چې دواړه هیوادونه پوره غله لري او له نورو هیوادونو غله نه راغواړي. په مقاله کې راغلی چې په لری راتلونکي لکه په 2050 کال کې به دنیا مجبوره شي د آبادۍ د زیاتېدو سره د غلې دانې تولیدول هم ډېر کړي، خو دا به ځکه مشکله وي چې کرنیزې ځمکې ورځ تر بلې کمیږي، بلخوا په موسم کې تبدیلی هم کېدای شي دا مسله نوره هم پسې سخته کړي. د مقالې په وینا دا باید په پام کې وساتو چې د نړیوالو شمیرو تر مخه په 2050 کال کې به په نړۍ کې 9 بلیونه خلک ژوند کوي، او دا به بې حده ګرانه وي چې ټولو ته دې کافي خوراک ورسول شي او دوی دې ټول په مړه خېټه خوب وکړي. اکانومیست مجله زیاتوي چې د غلې دانې د زیاتولو لپاره به دهقانان او کرکیله زیاتول غواړي. همداراز د کرکلی د هڅونې لپاره باید په نړیوالو او د هیوادونو ترمنځ تجارتي خنډونه پورته کړل شي او سوداګري دي اسانه کړل شي. د مجلې په وینا بل حل دا کېده شي چې ټیکسونه کم کړل شي تر څو د قانون په لګ لګخ سره خپل کرلي شین مارکیټ ته ورسوي.
اوریدونکو تاسو ته بشیر غوښته رپورت واورید. په پی خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب امیر نور.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا د حکومت خلاف د بندیزونو لګولو پریکړه کړې. بل پلو برتانیا او کینیډا په ترابلس کې خپل سفارتونه تړلي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د سی آی اے نه غوښتنه کړې چې پاکستان کې د خپلو کارکونکو تفصیل دې ورته وسپاري. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیپلز پارټۍ د نهو وزیرانو د لری کولو رسمي لیک گورنر لطیف کوسا ته لیږلی او د امریکا ډیسکوري فضائي بیړۍ نړیوال فضائي مرکز ته د یو روبوټ سره رسیدلې.
لن خبرونه تاسو ته نجیب امیر نو اوریدل. د جنوبی ایشیا په دریو هیوادونو کې روان د کرکټ نړیوال کپ په لسم میچ کې تیره شپه پاکستان سریلانکا ته په یو لسو منډو ماتې ورکړه. د نور تفصیل لپاره زو د سیرت زهیر رپورت ته.
د سویلی ایشیا په درې هیوادونو کې لوبیدونکي لسم نړیوال کپ کرکټ لوبو لسم مهم میچ کې پاکستان سریلنکا ته په یو لس منډو ماتی ورکړه. د سریلنکا کولمبو خار په پریما داسا د لوبو میدان کې په شیرختی ګټلو د پاکستان کرکټ ډلې کپتان شاهد افریدی د سریلنکا پر ضد د لومبي بیټنګ کولو فیصله وکړه او دغه رنګي په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو پر سوځېدو 200 منډې جوړې کړې او سریلنکا ڈلی تے دا 288 منڈو ہدف ورکڑو. د لوبی پپیل کی دا پاکستان لوبغاڑے احمد شہزاد 14 او محمد حفیظ 22 منڈو اوسوزے دل. دا کومی رستو چی کامران اکمل او یونس خان دا منڈو پشمیرہ کی زیات والے اکڑو او دا غشان کامران اکمل پا یو کم سلویخت منڈو اوسوزے دو. ندی رستو یونس خان دا مصباح الحق سرا پا ملگرتیا لوبا مخپوڑان دی بوتلا. خولی یونس خان د سری لنکا لوبغاړی هیرات پلاس د 2 منډو رستو اوټ شو. د یونس خان رستو راتلونکو لوبغاړو کې عمر اکمل پلسو او شاهد افریدی په 14 منډو د میدان نه رخصت شول. د لوبي زلاندا لوبغاړی مصباح الحق د 3 منډو سره ناټ اوټ یا نسوځیدونکو لوبغاړی پاتې شو. د پاکستان پر ضد د سری لنکا لوبډلې د 9 لوبغاړو په زیان 268 منډې جوړې کړې او لوبه یې په 11 منډو وبیللا. دغه رنگ سن کاکاری یو کم 50 منډه او جمارا سلوا نیمایي سلیزه جوړ کړه. پر دې میچ کې یو خاص خبردار چې د پاکستان لوبډلې کپتان شاهد افریدی په 4 وکټو اغستو د 6000 منډو سره د 300 وکټو اغستون کې د پاکستان لومبه او د نړۍ دویم آل راونډر جوړ شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان بل میچ به هم په دې میدان پریما داسا کې په 3 مارچ د زیارت په ورځ د کینډا سره وی. کوم بچي دروان لوبو ولسم میچوی. سیراز زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا چې تیر شپه د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ د کرکټ میچ د پاکستان ټیم وګټلو. د دې وروسته د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون په اسلام آباد، پېښور او کوټه کې د کرکټ مینوالو خوشحالي منځلې ده. د کرکټ یو څو مینوالو مشال ریډیو سره خپل خیالات شریک کړي دي. راځي چې واورو چې د خوشحالۍ د غږونو سره پیلېږي.
پاکستان میں جگہ تو خوشحال ہوں پدے باندھے کہ وہ گٹلا
ساغه وخت چې عمر بل باندې کوم نماز کندو باندې نشي نو بل د میچ ټرننګ پوینټ او بس خو پاکستان دې په سیده سره ورته او موږ دې دا ډیر اوس پټاله دا جشن دلته دا کړل
زمانه سره افغان
ټول مستو
ټول مو کتو نو جذبات خدا او چې خامخه یو خو افریدی د پاره مونږ ډیر سپورټ کو په دې خبره دا ده چې فیلډینګ زمونږ ډیر خراب او چلېدو زما طفل احمد نوم دی
لیبیا ورتیونه تاسو
چسو زما دا میشه چې لکه بالکل اغه میچ څنګه چې سمي فائنل و چې وال 18 رن بس سم خو زما خو غن زه نه غیته دلو استرالیا بشانه بس الله شکر دی ګټو
دا وانه شید فریدی مهنت نتیجه دی او شید فریدی چې څومره مهنت وکړه څومره مهنت نو دا وانه سیله دی شعیب اختر زبردست وکټ واغښتا عمر ګولا ورونه ډیر زبردست ورونه وګړه
غټه خبر ده چې لکه پاکستان کې نور خو خوشی ډیر کمی ذریعہ دي کنه نو دې سره تقریبا ملک کی جذبہ پیدا کی دی خوشحالی دے ملک جوڑاونو دے ملک خوشحالولو
مانم ویلا زٹی خوشحال ہم پاکستان وزیر سے بازیو کلا بارا مصباو انس بھائیو ڈر سٹیٹ بازیو کو بولنگم سے بولنگ وچل دی خدا دیو کی چورٹ کپ پاکستان دراوی
محمد نسیم گردو ٹیم ش بازی کڑے دا گردو تا دادر کو لیکن شاد افریدی خاص کر کے کردگی زیادہ کڑے دا داغه باوجود کا شاد افریدی دا پکار دی چ کامران اکمل دل تربیت نور مزید ور کے سر اخلاصو دا کیچن میسیج اور دا غلطیاں کی دی بچ خپل پر غلطیاں من ډیر توجه ورک
نن مش خوشو لیکن دا پاکستان کارکردگی بهم سمانه دا فیلڈنگ سے سمانه دی بالنگ سے سمانه دی دا بیٹسمنان سے گزارا کی
زمون دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو تغوا گیا رائٹرز خبری ایجنس په یو رپورٹ کې وای د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو نوې هڅه پیل کړې چې لامل یې د غربي نړۍ او د اټومي انرژي د سر ادارې اندېښنې راپارېدلې دي. نجیب عامر د دې رپورٹ ترجمه تاسو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې ادارې نوې معلومات ترلاسه کړې چې کېدای شي د ایران حکومت د نوو پوځي اټومي میزایلو د ترلاسه کولو په هڅو بوخت وي. نوموړې ادارې په دې اړه په یو رپورټ کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA په دې ناهیلي ښکاره کړې ده چې ایران د خپل لنجمن اټومي پروګرام کې د تحقیقاتو په لړ کې مرسته نه کوي. نوموړې ادارې د ایران د حکومت د هغه عزم یادونه هم کړې ده چې د 2006 کال راهیسې پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو لخوا څلور وارې د بندیزونو د لګیدو باوجود اوس یو وار بیا خپل اټومي مواد بډایه کول غواړي. د نوموړې ادارې د چارواکو په وینا د ایران حکومت ورته ویلي چې د اټومي موادو د بډایه کولو دویمه کارخانه به زر کار پیل کړي. د رپورت لمخې د ایران حکومت په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پلان لري او په همدې مقصد خپل اټومي مواد بډایه کوي. دې کار د غربي نړۍ اندېښنې راپارولې خو تهران تل ویلي چې د سوله ییزو هدفونو لپاره دا پروسه پر مخ وړي. په دې لانجمنه موضوع په تیر دسمبر او جنوري میاشتو کې د ایران سره د مذاکراتو د لړۍ بې له کومې مثبتې پایلې ختمېدو امریکا او د هغې اتحادیان په دې خبره یوه خوله کړې چې د ایران خلاف باید لا نور سخت بندیزونه ولګول شي. رویټرز خبری اجنس لیک کې دوی ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA لخوا په ورسېدلې رپورت کې ویل شوی چې دا اداره په ممکنه ډول د ایران د حکومت لخوا د اټومي موادو په نوو جوړښتونو اندېښمنه ده. نوموړې اداره وایي د ایران حکومت د دغو تورونو د سپیناوي په موخه د دوی سره خپل معلومات نه شریکوي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تر څو کلونو پورې د غربي نړۍ د هغو استخباراتي رپورټونو څېړنه کړې ده چې ایران خپل یورانیم بډایه کوي او د یو داسې میزایل ازموینه هم کړې ده چې په اوچته ارتفاع د اټومي کوپړیو د وړلو ظرفیت لري. نوموړې اداره وایي د دې خبرې اړتیا لیدل کېږي چې ایران د دې هر څه په ځواب کې د ځان سپیناوی وکړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لپاره د ایران استازي علي اصغر سلطانی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د دوی د هیواد د اټومي پروګرام نه د پوځي ګټو د ترلاسه کولو په اړه خپاره شوي ټول رپورټونه دروغ دي. بډایه شوي یورانیم د اټومي انرژي په کارخانو کې د سون د موادو په توګه استعمالېدای شي. همدا د ایران د حکومت دریځ هم دی خو د دې عمل نوره وده د اټومي بمونو د جوړېدو سبب هم ګرځېدای شي. په دې اړه یو حیرانوونکی پرمختګ دا دی چې د ایران حکومت ویلي د روسیې په مرسته د جوړې شوې بوشهر اټومي بټۍ نه د سون مواد بیرته وباسي. حال دا چې د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي و نوموړې بټۍ به ډېر زر د اټمي برېښنا تولید پیل کړي. ایران د سون موادو د لیږدولو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی او دا کار نږدې یو میاشت وروسته لاغې ترسره کیږي چې روسیې وویل نیټو باید د بوشهر اټمي کارخانې په یو کمپیوټر د وایروس د یوې حملې تحقیقات وکړي چې له دې امله کېدای شي په وړه پیمانه اټمي زیان رامنځته شوی وي. رپورټونه وایي د نړیوالو د غوښتنو او نیوکو باوجود د ایران حکومت د یورانیمو د بډای کولو لړۍ ته دوام ورکوي او د دوی د یورانیمو د ذخیرو کچه د 3.3 ټنو نه 3.16 ټنو ته لوړه شوې ده.
د پښتو ژبې نوې ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه.
په جرمنی کې د تاریخي آثارو پوهان په دې یقین لري چې د بامیان د بودا د وړې مجسمې ترمیم ممکن کار دی. د بامیان د بودا مجسمې چې طالبانو په 2001 کال کې د خپلې واکمنۍ پر مهال الوزولې وې په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوی مجسمې وې او نړیوال شهرت لري. د جرمنی د مونشن پوهنتون پوهان چې د دې مجسمو الوزول شوي ټوټې کتلې دي ډاډ ورکوي چې د بودا د وړې مجسمې الوتې ټوټې سره یو ځای کېدی شي او رغېدی شي. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبری ایجنسی رپورټ پر بنیاد احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی د مونشن ښار د پوهنتون لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د جرمنی پوهانو د ډلې د مشر ایروین ایمرلنګ له قوله ویل شوی دی چې د بودا د وړې مجسمې سلګونه ټوټې سره یو ځای کېدای شي او د ده په وینا دا ممکنه ده. خو د لویې مجسمې د ترمیم په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پروفیسور ایمرلنګ د دې مجسمې 12 متره پنډوالي ته په پام سره یو څه زړه نازړه دی. د بامیان د بودا مجسمې سلسال او شمامه چې د یوې اوږدوالی 3.5 او د بلې 15 متره دی له نږدې 1.5 کلونو راهیسې د یو پان پر سر ولاړې وي. خو د طالبانو د واکمنۍ په وروستي کال د ځینو افراطي کړیو په هڅونه په دې پلمه چې دا په هیواد کې د بتپرستۍ نښه ده والوزول شوې. د مونشن پوهنتون په خبر پاڼه کې د دې مجسمو د جوړولو په برخه کې د سیاسي او عملي خنډونو یادونه هم شوې او ویل شوي دي چې د دې کار د عملي کولو لپاره پکار ده چې یا باید په بامیان دره کې یو وړه فابریکه جوړه شي او یا هم 1400 ګړنګونه چې د هر یو وزن به تر 2 ټنو پورې وي جرمنی ته انتقال شي. د راپورونو له مخې د بودا د دې 2 مجسمو د ترمیم لګښتونه ښایي د جاپان له مرستو ورکړل شي. جرمنی پوهان وایي چې په دې مجسمو کې له بنفش، نارنجي، سره، سپین او نورو بیلابیلو طبیعي رنګونو څخه کار اخیستل شوی و او یو ډیره رنګینه او په زړه پورې بڼه یې لرله. د مونشن پوهنتون پوهان د خپلو څېړنو له مخې اټکل کوي چې د بودا وړه مجسمه به د 1540 او 1590 له میلاده وروسته او لوی هغه به د 1590 او 1640 له میلاده وروسته کلونو ترمنځ جوړه شوې وي. په خبر پانه کې همدارز ویل شوی دی چې په پام کې د بامیان د بودا مجسمو د راتلونکو په اړه د بحث لپاره راتلونکو اونۍ په پاریس کې یو کانفرنس هم جوړ شي. بامیان ښار ته نږدې هغه تاقونه چې یو وخت د مجسمې پکې ولاړې وي اوس د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د کلتوري میراثونو په ډله کې خوندي شوی دی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په کوټه کې د زده کوونکو د ستونزو ته په کتلو سره د هاسټل یو شخصي پروژه لته ورو درو کلونو نه کار کوي چرته چې په کومه بیا د استوګنې خوراک او نور سہولیات ورکول کیږي. نیاز موسی خیل رپورت لري.
کوټه د بلوچستان تر ټولو لوی شار دی. د صوبې د نور سیمو په پرتله دلته د تعلیم، صحت، روزګار او نور سہولیاتو په حق له وضع یو څه سمه ده. له دغې وجې د صوبې له بیلابیل سیمو څخه زده کوونکي د اعلی زده کړو دپاره و کوټې ته مخه کوي. خو له بده مرغه دلته د استوګنې په لړ کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. په سرکاري هاسټلو کې د ځای د نه پیدا کېدو له وجې زده کوونکي شخصي کمرې ترلاسه کوي چې هغه ودوی ته ډېرې ګرانې پرېوځي. خو له تیرو درو کلو څخه په کوټه کې یو کس د شخصي هاستلو پروژه پیل کړی ده چرته چې په ډیره کمه بیه وزده کوونکو ته بیلابیل سهولیات ورکړل کیږي. راسی نن دغه پروژه یا د هاستلو دغه سیستم له نږدې څخه وګورو او دا معلوم کړو چې دا نوی خیال یا آیډیا څنګه مخته راغله. د یاد سوي هاستلو مصر محمد آصف بابر سره چې مکله لیده کاته وکړل، نو اول پوښتنه مو دا ځینې وکړه چې د دغو هاستلو د خلاصولو څه مقاصد و. ده په ځواب کې راته وویل،
کوټا سټوډنټ هاستل دا لوی مقصد موږ دا دی چې زموږ قبایلي سیمې، مثال ژوب سو، لورلای سو، هرنای سو، دوکۍ سو، مسلم باغ، کلاس فلا، له دې ځخه کم سټوډنټ چې راځي کوټې له د اعلی تعلیم دپاره او د شو ادارو کې چې دوی داخلې اخلي، د دغو دپاره د دوی د رهایش ډېره غټه مسله وي. اور بیا پر هوټلانو کې یا په بل داسې پلازو کې کمرې ملاواژي، لیکن دوی پیرنټس هغه دونیټ پر اعتماد نه وي چې آیا زما بچی وتیا په بازار کې ګرځي اور که سکول ته ځي نه ځي، د اټینډنس څنګه دی په یو شی د معلومات نه لري. موږ دا اداره د دې لپاره خلاصه کا چې دا غریبان خلک او د قبایلي سیمو د کم مالکان راسي، موږ و دوی ته د رهایش سره سره و دوی ته ښه بهترینه ماحول ورکو، پر دوی باندې نظر وساتو چې دوی په بازارو کې نه وګرځي. خاص کار موږ پر هر لسم ارواز د دوی سکولانو لزو پرنسپل سره ملاوړو چې زما د هاسټل سټوډنټ د پرسنټیج سونه دي د حاضرغه اور دوی پر کم لیول باندې دي. بیا دا پروګرس رپورت موږ راوخو دوی پیرنټس ته هم ورلږو. د پیرنټس خاص کر ډیر ویاره دا وی چې دای ل ژوب ل سنځاوي ل دوکۍ ل کلاس فلازا خدای راسي اور دلته د ماحول دونی خراب سي چې هغه بیا په دې پریشان سي چې زما بچي خو یار په دښنه علاقې کې په قبایلي علاقې کې په کم تعلیم کې خو ش ژوند خو به آرام ژوند دی او کېتی باړي خو کوله په باغ کې خو مزدوري کړو، لیکن د د ژوند خو به سیو وي. دلته په کوټه کې په غټ شهر کې ما علاقې ما خو ش تعلیم بو کی دای د نشو شکار سو، دای د نور د ماشی برایانو شکار سو. نو موږ سیدلته دا اداره خلاصه کړی د سټوډنټس له موږ سره پیر والد داخله کی، موږ بیا الک پراغه ټیمپریج د لارټ سکول ته چې واپسی باندې دای راځ، بیا موږ له هاستل ځخه بهر و د ګشتر نه پریږ.
له محمد آصف بابر سخی می مخته و پښتل چې دلته تاسو وزدکونکو ته کومي کومي اسانتیاوي ورکوي او په څه حساب؟
په دې باندې موږ 15,000 روپۍ فیس دی د میاشتې. په 15,000 کې موږ د دوی کپڑے هم ورمینځو، وشتان هم ور جوړو، د سهار ناشته ده، سیکنډ ټایم چای دی، 5 بجې باندې کاوه چای ورکو، سهار ټین سي دی هغه د شیدو چای ورکو، د غریبانو د پاره دی او ډیر کم فیس موږ یې شي. موږ کوشش دا دی چې په دا کم فیس کې و دوی ته ښه سهولت ورکړو. خاص کر دا یو اهم خبره ده، ما د دغه هاسټل د پاره یو ټیوټر هم یې شي دی، یعنی یو ټیچر هم ورته نیولی دی. یو ټیچر خدای کم، لیکن موږ کوشش کوم چې مثال دوی ته دا یو ټیچر غټه فائدہ ورسی. غټه فائدہ یاده ده چې دا ټیچر چې دی پر هر کمره باندې ګرځي اور د دوی د کم د کور کار چې ور کړی هوم ورک ورته وی، دا هوم ورک دوی چک کوي چې په کالج کې لا په سکول وتا ته چې کم کار تا ته در کړی دی، نو پر هغه باندې دی نظر ساتي اور هلک په دې باندې تیاروي چې باید سات سبا دغه کار در کړی دی ټیچر، دا به ته کمپلیټ وي. زموږ په بلوچستان صبح کې دا نم نه تر اوسه پورې داسې خاص پروګرام نه چا چلولی دی.
په دغه هاسټلو کې ل تربیه او زکړی سره سره و تفری او ساتيري ته هم پاملرنه کیږي.
هفته کې یو ورځ فری ډے موږ یې شه چې په دا فری ډے کې سټوډنټ کڅه اکټیویټي کوي غیر نصابی سرگرمی دا یاغه کولای شي. فار ایگزامپل موږ داسې یو کښنای غوندې سینمسته په دې کې الکان کرکټ هم خپل سره کوي. ته دې د پاره موږ یو ټی وی مرته شه د کیبل لګیدلې دي.
د هاسټل له یو ځکون کې شفیولک څخه می په دغه لړ کې پښتنه وکړه چې ته دلته خاص لسو جراغلې او له هاسټل څخه ته تر څومره هدا پورې مطمئن نه درته ویل؟
زه د ژوب اوسیدونکی یم، په کوم سیمه دوخیل یم او دلته سبق وایم. دا تقریبا زما یو کال سوی دی. یاره زه ډیر مطمئنه یم دلته کم د هاسټل کې کوم سهولیات دلته موجود دي، په دې کې کانا پینا رایش دوبی ایر کټینګ. یاره بل هاسټل کې کوم ما لایف تر کړی دی هغه کې دا پابندیان شته نهسته، په دې کې دا پابندیان دي چې بغیر اجازه ته بار نشي وتلی او بل دلته کوم سګریټ نوشي سي دا نهسته. دلته اکثر سټوډنټس په دوبی کې ډیر راځي، ګرمۍ موسم کې ډیر راځي، وجه د دې چې دلته په دوی باندې سکولان خلاصېږي، له نورو ښارو دلته راځي.
د هاسټل زده کوونکو د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې که د دغې شخصي پروژې په شان نور تعلیمي ګامونه هم پورته کړل سي، نو دا به یقینا د صوبې د تعلیمي سباوون دپاره د نیکمرغۍ خبره وي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د پښتنو تقریبا ټوله کلیوالي سیمې زیارتونه لري چې د کلو اوسیدونکو بیا د خپلو هیلو د پوره کولو لپاره دغه زیارتونو ته ځي. پښتانه زیارتونو ته د تک پر مهال له ځانونو سره خوراکي مواد هم وړي او هلته په زیارت کې د ښخ شوي کس ته اروا په نامه خیراتوي تر څو د دوی هیلې پوره شي. دا چې دغه زیارتونه رښتیا هم د دوی هیلې پوره کولی شي او کنه، په کوټه کې زموږ همکار سید شاه سکیم له سوتنو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې را لېږلی.
هیلمن پښتانه زیارتونو ته خوراکي مواد، رنگارنګ ټوکران او بیرغونه وړي چې هلته بیا په زیارتونو کې خوراکي مواد خیراتوي او ټوکران د زیارت په شناختو زړوي تر څو خپلې هغه هیلې چې دوی تر زیارتونو پورې راوستې وي ژر تر ژره پوره شي. په دې سربیره په پښتنو کې هر زیارت ځانګړې ورځ لري چې زیارت کوونکي په هماغه ټاکله شوې ورځ زیارت ته ځي او د خپلو هیلو یادونه کوي. غلام رسول چې په خپله هم د کومې هیلې د پوره کېدو په موخه د بلوچستان ایالت تر ټولو مشهور د نانا صاحب زیارت تتللی، د په خبره په دغه زیارت کې خلک شپې کوي.
دې ته خلک راځي وای دا غوندې ش زیارت ته شولی ده، بس خلک ورځي او مین وروړي او ارمان وروړي، بس شپې اله ته پوره شپه کوي سار سره پورته سي وای د شپې مو خوب لیدو کوم مین کوم هغه سي وغاز ما حاصل سو. خلک ډېر راځي، خلک راځي کوټ راځي، رسکزاوی راځي، لبکی راځي.
په پښتني سمو کې هغه خلک چې اولاد نه لري یا کوم سخت ناروغي لاندې کړي وي د نورو په پرتله زیات زیارتونو ته ځي. هغه کسان چې له خدای اولاد غواړي په زیارت کې یو وړو کې ځانګو وړوي تر څو د خپلې هیلې سمبول په زیارت کې ښخ شوي کس ته د یادګار په توګه پرېږدي. په زیارت کې اوسېدونکي ملنګان بیا زیارت کوونکو کسانو ته د بېلابېلو ناروغیو تعویزونه او څاښتونه هم ورکوي. په دې سربېره ډېر داسې کسان چې ورپېښو ستونزو زیات ځورولي او د حل کومه لاره یې هم ورته نه ښکاري، زیارت ته له رسېدو سره سم سر او پښې لوڅوي او زیارت ته په لوڅو پښو او یا هم په خاپوړو ورځي تر څو په زیارت کې د ښخ شوي کس پرې زړه وسوځي او هیلې یې پوره شي. خو یو کس بیا وایي چې زړه ته یې نه لویږي چې په دې توګه د زیارت کولو سره د چا هیلې پوره شي. دی وایي
په هغې زه نه یم چې زیارت سړی لاړ شي بیا به جوړ شي، ولې چې زیارتونه اسلام له حوالې زه که سړی ورته وګوري زیارت د دې دپاره دی چې خلک ورسي او هغه مرګ و آخرت و دا ور یاد شي. نو انسان چې دی بیا ژوند کې په نور ژوند کې دی بیا ډېر پام کوي چې یار زما به هم آخري ځای چې دی حجره ده زه به دې ځای ته ځم. نو د انسانانو د اصلاح دپاره چې دی هغه حجره جوړېږي. ما نهشي خیال چې ژوندی سړی د مړه له روان یو عرض یې ورخست یو حجت یې ورخست او هغه دې بیا پوره شي. خو زموږ په پښتني سیمه کې بیخي د بې علمۍ له وجې څخه دا شیان کوي چې زموږ خلک بله اسره نه لري. په خدای دینی خبر د خدای په قانون اصول او په احکاماتو نه خبر، د مجبوری په صورت کې دی بیا جی مړتون جی هم دی حاجت وړي او یو ملا او پیر پیدا کی هغه تم حاجت وړي.
خو د محمد نعیم په نامه یو بل کس بیا هلی پوره کېدل او ناروغي خې کېدل پاکده پوره تړلې بولی
پر کېده پر اړه لري. دا وایي چې زدا پلان زې ته لاړ سمل ته ماته شفا ملاویږي. لازمور په سیمو کې د زیارتونو ول هغه ځان له نومان درلوده، مثلا یو د طبی زیارت و بل د غاشته در زیارت و بل د جړی زیارت و پښتنوی ټولنه کې همدا شی دود سته. باید انسان له انسان سره په ژوند کې شیګڼه وکړي او له ژوندي انسان څخه ګټه واخلي او کله چې غوښتنې کوو یا نور ضروریات پر کوو هغه په یو اعلی جل جلاله باندې پرکو.
که څه هم ځوانان په زیارتونو کې د خیراتونو کولو لپاره د خپلو هیلو پوره کېدل غواړي، خو پښتني مېرمنې بیا د خپلو ارمانونو د ترسره کولو لپاره زیارتونو ته رنگارنګ بیرغونه جوړوي او ځینې خو یې د زیارتونو جارو کول د خپلو هیلو د پوره کېدلو لپاره اغیزمن کار بولي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کوټه.
او کمی قبر کان دسوال نا پتو رسنو ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
پښتو ژبې نوی ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه.
تاسو مشال رادیو اورئ. د کراچۍ په کلیفټن کې یو اته کلنه ماشومه هر ورځ د کار روزګار لپاره د غذای تزي او ګلونه خرڅوي. دغه ماشومه وایي چې د ګلونو خرڅولو نه چې کومې پیسې راځي هغې سره د خپل پلار مرسته کوي. دا چې دا ماشومه څه ارمانونه لري د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی سره خبرې کړې دي. نو اورو دا رپورټ.
کلیفټن د کراچۍ ښار هغه سیمه ده چې هر ورځ ورته ډېرې خلک د سیند لپاره راځي. د سمندر په غاړه واقع دې سیمه ته راغلو تقریبا د ټولو خلکو په تندو خوشحالي لورای په نظر راځي. خو همدې سیمه ته یو اته کلنه ماشومه هم هر ورځ راځي. ببر سر، زړې جامې او خیرن لاسونه او بیا په دغې لاسونو کې نیولي څو ګلان د دې ماشومې د ژوند د څرنګوالي غمازي کوي.
کما کما کار نشی بس گھر زنجر میں بل سند کی بابا جز مگا جلا راضی د ٹٹو زما گوندان دے اگ سر لا کرے گوندان والا والا ماسمان دا غم کار کئی دا گلونا سلور بجے سر رزما اور پھر اگلا وقت ختم سیما خام زما نا وز خو سال نے مزل می تور رے وے والا دا گلا نا بیگم اس زنور وٹ رزما
تخپل ماشوم جون نستڑی منی کوئی چ ات خویندی دی خورور نہ لری د کور کرایہ د بجلی او ګیس بیل د ورکولو د پاره دا د خپل پلار چې د نینو خرڅولو کاروبار کوي سره مرسته کوي.
کوکول کې کین اندی کرایه پیسې زر راځي، بیل برګ راځي، ګاز راځي، اسنګ او کو قربس چه د چینی پکې اچو اور چار روٹے سر آلو خرو اتوار کے چاول اور وہاں کو اور کبھی کبھی اتوار نہ لوبیا ڈال بس دا سہی نہ منگا خرو بخرو
د منیکا تنکو دماغو کې هم د خیالونو خاپېری نڅاوي کوي. هغه خپل واړه واړه ارمانونه دې ټکو کې بیانوي.
زړه کې ز سکول وای مدرسه ته ځم پر کور کې ناشته اور دا کار مینه کله وای ما مور وینا د غیا وکولا ډیر مې ویل دې ویل مور اخنی دې د تزنور نه زما ات څنګه نه زه ته بوال بخوري زه ملا مونږ سی ټکو دې ګلانو بیګه وسه بغاله کې نو ګرم ګرمو ګرځي گو لیکن بام نه خدای کې ګرځو زمې دا غالي یو چاول خور یو غوخه بس بسم نوا زمې صفا صفا وګرځي ګم چې کور کې ګرم ناشته وي.
یو منیکا نه بلکې دې سم کې بلها منی کې دي چې د دوه وخت روټي پیدا کول د پاره شپه ورځ یب لبخي منډي وهي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو مشال ریډیو د تازه خبرونو او رپورټونو ترڅنګ تاسو ته خوږې سندرې هم دروړوي.
چې ما سره